شنبه د چنګاښ نو لسمه د جولای لسمه احمد شیبریم ستاسو کوربه سهار بخیر. وړاندې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د افغان شخړې د پای ته رسېدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. کابل ته نږدې 1.5 میلیون دوزه د کرونا ضد واکسین ورسېد.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین کمپنۍ چې یو دوز تطبیقېږي.
یو شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی اندېښمن دي.
د امریکا ایالات متحده نه دا غوښتنه کوو چې زموږ ژوند وژغوروي.
د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
یو فلمبرداري مونږ کوو، بیا د عدت بل چا کوي، هغه به عدالیده پیسې.
تر هر څه مخکې خبرونه. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه وکړه. د ختیځې اروپا یو شمېر هېوادو له افغانستانه د احتمالي مهاجرت پر ماتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا ولسمشر وویل د هغو ډلو پر ضد به لاس په کار شي چې له روسیې څخه فعالې دي او سایبري بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شانکر پرون په ماسکاو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم دی.
موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل پر اختیار د ورځې سملاسي اړتیا ده او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو، هند او روسیې ته پکار ده چې ګډ کار وکړي، سو دا یقیني کړي چې په اقتصادي، ټولنیزو او ډیموکراټیکو برخو کې پرمختګ خوندي وي. موږ یو خپلواک، د ملي حاکمیت لرونکی او ډیموکراټیک افغانستان ته ژمن یو.
بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پاروونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تاجکستان او ایران سره د افغانستان د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقې ته رسېدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې په ورځ وویل امریکایي سرتیري به د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه ووسي. ښاغلی اردوغان زیاته کړه چې د ترکیه او امریکا دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په دې اړه بحث وکړ. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د څرنګوالي په اړه په تېره جون میاشت کې د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې هم خبرې کړې وې. د ختیځې اروپا مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو په سلووینیا کې په خپله غونډه کې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو د مهاجرت د نوې څپې له کبله اندېښنه وښوده. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې دوره مشي سلووینا ته وسپارل شوه. د پولنډ صدر اعظم ماچوس موراویتسکي وویل چې له افغانستانه د ناټو د پوځي ځواکونو وتل شی اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ باعث شي. د هغه په وینا دا نوی کډوال به په پخوانیو هغو چې له افریقا څخه د اروپا د شتمنو هیوادو په نیت راوتلي دي ورزیات شي. موراویتسکي د اروپایي سرحدونو د لا خوندیتوب غوښتنه وکړه. د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابش هم له افغانستانه د مهاجرت نوی احتمالي څپه له یو لوی ګواښ وباله. که څه هم د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11مه نیټه ټاکل شوې، خو د زیات شمېر هیوادونو سرتیري چې په افغانستان کې وو لا د مخه له دې هیواده وتلي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات به د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. په متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو کې سایبري حملې له تېر یو کال راهیسې زیات شوي دي. په دې ترڅ کې د امریکا په ختیځ کې د تیلو پر یوه پایپ لاین د برید په شان لوی حملې هم شامل دي. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې ښاغلی بایډن پرون له ولسمشر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې چې یو ساعت یې دوام وکړ وویل امریکا به د خپلو وګړو او هغو حساسو تأسیساتو دفاع وکړي چې د سایبري حملو تر ګواښ لاندې دي. بایدن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په فلوریدا کې دیره د کاسیا په نوم د سافټویرونو په یو شرکت د باج اخیستونکو سایبري جنایتکارانو لخوا په نښه شو. د دې برید په نتیجه کې په متحد ایالاتونو کې سلګونه او د نړۍ په کچه تر 1.5 پورې شرکتونه زیانمن شول. ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د سوریې میلیونونه اړو خلکو ته د ترکیې له یوې سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د جولای په 9 یوه ورځ مخکې له دې چې د مخکني پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسي چې دې لایحې ته چې د یوه بل کال لپاره د سوریې بېوزلو خلکو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو بهیر جاري ساتي مثبتې رایې ورکړې. د اروپا د فوټبال مسؤول ادارې هنګري د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینوالو د ناسم چلند له کبله جریمه کړې. د دې حکم په اساس د هنګري ملي ټیم به په اروپایي جامونو کې خپلې دوه لوبې له نندارچیانو پرته کوي. د اروپا د فوټبال ادارې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د لوبو پر مهال د هنګري د فوټبال د پلویانو لخوا له تبعیض د ډکو لیکلو شعارونو او د بیزوګانو د ژغونو د ایستلو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو په اساس دا حکم ورکړی دی. د هنګري ملي لوبډلې خپلې دوې لومړۍ لوبې د پرتګال او فرانسې په وړاندې د بوداپست او پوسکاس لوبغالي کې ترسره کړې. د اروپا د فوټبال ایجنسۍ د جون په 9 د اخلاقو او ډیسپلین یو مفتش ته دنده وسپارله چې د دې دوو لوبو پر مهال د احتمالي تبعیضي چلند په اړه څېړنه وکړي. د اروپا د فوټبال ایجنسۍ په حکم کې د هنګري د فوټبال فدراسیون د 100,000 یورو په نقدي جریمه هم مکلف بلل شوی دی. دا سجر اډو سهارنی خبری مجله په منځنی صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې لومړی راپور راخلو. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې لا هم په درس کې روانې دي او پرون د ایران پر پوله د هرات اسلام قلعه بندر د طالبانو لاس ته ولوېد. د ایران د پوځ یو جګ پوری پوځي قمندان وویل ایرانی ځواکونه له افغانستان سره په سرحد کې وضعیت څاري. له بلې خوا د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو په ډګر کې لا هم وینې تویږي، د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. لوید آستین پرون د چنګاښ په 13 پر ټویټر ولیکل، په افغانستان کې امنیتي وضعیت یوازې پر دې دلالت کوي چې نړیوال باید نور فشار راوړي څو د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړی وشي. ښاغلی آستین لیکلی افغانان باید داسې یو حکومت ولري چې دوی غواړي او مستحق یې دي. آستین زیاتوي چې نړیوال د لازم فشار د راوړلو له لارې په دې چاره کې مرسته کولی شي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر ولسوالیو او د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو له کبله ډیر خراب شوی. له بلې خوا وروسته له دې چې د هرات اسلام کلا بندر د طالبانو لاسته ولوید او افغان ځواکونه ایران ته په شا ولاړل، د ایران د ځمکنیو ځواکونو د عملیاتي چارو مرستیال قمندان ویلي چې ایراني ځواکونه د ګډ سرحد په اوږدو کې پوره چمتو دي او ډیر واړه تحرکات هم څاري. ارنا خبری آژانس د برید جنرال فرهاد آریانفر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ایران په ختیځ او جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په سلګونه کیلومتره خاوره کې سرحدي ګارد او سپاهي پاسداران ځواک عملیات کوي. آریانفر ویلي چې ایرانی ځواکونه په دقت سره څار کوي او په سرحد کې به ډیرو کوچنیو غیر قانوني تحرکاتو ته هم اجازه ورنه کړي. پرون د هرات د اسلام کلا ګمرک یو مسؤول وویل چې افغان ځواکونه له اسلام کلا بندر څخه وتلي دي او دا بندر اوس د طالبانو په ولکه کې دی. ځینو موټر چلوونکو او عوامو خلکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې ګڼ افغان پوځیان له اسلام کلا څخه د ایران خاورې ته اوښتي دي. د هرات سیمه ییزو چارواکو او په مرکز کې د ملي دفاعي ځواکونو ویاندویانو د اسلام کلا بندر د سقوط په اړه څنګه دی ویلي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د طالبانو پرمختګونو حیران کړی دی. ښاغلی خلیلزاد بی بی سي ته ویلي چې د جګړې د سختېدو تمه درلوده، ځکه د په وینا د روغې جوړې په خبرو کې د دریځونو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کیږي، خو ده ویلي چې په پوځي ډګر کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو حیران کړی. خلیل زاد ویلی هله کوي چې افغان ځواکونه به د خپل متحدانو په مرسته د طالبانو د پرمختګونه په شاو تمبوي. هغه ویلی طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې وه چې د ولایتونو پر مرکزونو به بریدونه نه کوي او خبرداری ورکړ چې امریکا به په زور تپل شوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د جګړو د تودېدو خبره رد کړه او ویویل اوس مهال په هیڅ ځای کې جګړه نشته، بلکې هغه څه چې روان دي د ده په وینا د دولتي سرتیرو تسلیمي ده.
د کابل اداري عسکر او پولیس وسله ژدي سیمې له جګړې پرته تسلیموي او له موږ سره یو ځای کیږي. دا جګړه نه ده، بلکې جګړې کمې سوي او تلفات هیڅ نشته. او بله خبره دا ده چې مذاکرات د همدې لپاره روان دي چې جګړه پای ته ورسیږي.
خو د طالبانو یو بل چارواکي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د پلاوي په ترکیب کې په مسکو کې دی پرون ادعا وکړه چې د هیواد پر شاوخوا 80% قلمرو د طالبانو واک چلیږي. ښاغلی دلاور وویل د افغانستان له نږدې 400 ولسوالیو څخه پر شاوخوا 250 طالبانو ولکه ټینګه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د لاسه تللو سیمو بیرته نیول د دولتي ځواکونو په لومړیتوب کې دي.
مسله بازپسگیری از اولویت
د سیمو نیول د امنیت سکتور لومړیتوب دی او په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم شوي. موږ څوارلس ولسوالۍ له طالبانو پاکې کړي دي او دې ډلې ته ډېر تلفات اوښتي. زه تاسو ته واضحه مثالونه وایم. بادغیس یو وروستی مثال دی چې طالبانو له خپل ټول ملاتړ سره سره چې لري ونش وکړای چې وای نسی. همداسې په فاریاب، بغلان، لغمان، تخار او بدخشان کې.
د یو بل خبر لمخه د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د روانو جریاناتو له کبله اندېښمن دی. اس جی شنکر پرون د چنګاخ په 13مه په مسکو کې له خپل روسیال سرګی لوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د جګړه ځپلي افغانستان روان وضعیت د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري. ښاغلی جی شنکر په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو له ایران سره د افغانستان مهم تجارتي بندر اسلام کلا نیولی دی. تر دې مخکې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر نیولی و. د یو شمېر دولتي سرچینو په وینا طالبانو پر تورغونډۍ هم برید کړی دی. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس تواخان مینپال تور پوری کوي چې د دې حملو تر شا د پاکستان لاس دی او هدف یې دا دی چې په کابل کې حکومت تر فشار لاندې راشي.
دا ډېره مهمه مسله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو اوو کلونو کې له منځنۍ آسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کړي. نو دا بېله دي چې د پاکستان برنامه ونیسي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یوه ورځ هم نه مقاومت کولی شي او نه مهمات لري.
که چېرته همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت هیات د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نه ځي.
په اسلام آباد کې خو موږ ډېره هڅه وکړله او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل. ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کړي، بیرته د افغانستان د لویو ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټې ته وصل کړي او د افغانستان رهبری ټوله د دوی په امر باندې او د دوی کرنیلان او د دوی استخبارات او سره مشاورینو وسیدي او د تخپل بریا او المانځي چې نه به پاکستان دغه ارمان ته ورسیدي او نه به طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوری کوي نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت ته دې مسؤلیت لري چې د افغانستان خلکو ته سوله راوړي. مذاکرات او میسته کې کېناستل د اتمام حجت دی چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي. موږ د سولې په وړاندې باندې کاڼي نه غورځو، کاڼي نه ږدو. موږ د سولې ته هغه سوله شي هغه باعزت او پایداره سوله ده. د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، هغه ته موږ اماده یو. تر څنګ جګړه زمون مجبوریت ته او زمون مسؤلیت دی چې طالب جګړه کې موږ سره جګړه وو.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خبری مجله په انټرنیټ کې پاسه جرادو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. و په جو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاره څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
برتانوی میل انلاین خبرونه د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکلي. د افغانستان څخه د سرتیرو وتلو هغه سیمې چې مخکې پکې امریکایي او برتانوی ځواکونه ځای پر ځای وو د سخت تاوتریخوالي له خطر سره مخ کړي، ځکه طالبانو په ټول هیواد کې خپل فعالیتونه زیات کړي او یو شمیر پخواني افغان سرتیری د دې ډلې په هغه لیست کې شامل دي چې خبرونه د مرګ لیست بللې. میل انلاین د یو افغان سرتیری د پلار له خولې وایي افغانان له خپل ژوند څخه ویریږي، ځکه هر ورځ سلګونه سرتیری له لاسه ورکوي او سلګونه کورنۍ په ویرخته کیږي. د خبرونې په وینا دا نه هیلوونکي څرګندونې وروسته لاغې دي چې د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن په افغانستان کې له 40 کلن پوځي حضور وروسته له دې هیواد څخه د زیاتو برتانوي سرتیرو وتل تایید کړل، خو نوموړي په خپل یوې تازه وینا کې دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو وتل د دې هیواد د هیرولو په معنا نه دي. میل انلاین د روسیې د چارواکو په حواله ویلي دا مهال وسلوال طالبان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې له درې برخو څخه دوه برخې کنټرولوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي مسکو چمتو دی چې د طالبانو لخوا د تیری د مخنیوي لپاره خپل متحد تاجکستان ته اضافي امکانات برابر کړي. میل انلاین زیاتوي طالبانو په چټکۍ سره ډېرې سرحدي سیمې نیولې دي او په وروستیو کې له ایران سره هم په یو شریک بندر واک ټینګ کړی. د سپیکټیټر مجلې بیا په افغانستان کې د مذهبي لګکیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع ته په اشاره ویلي. کیدای شي د جو بایدن دا پریکړه د امریکا دننه په ځانګړې توګه د پخواني ولسمشر ټرمپ د پلویانو ترمنځ محبوبیت ولري، خو د مجلې په وینا ډېر زر به د هغه افغانانو لپاره چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته پاتې کیږي ناوړه عواقب ولري. سپیکټیټر مجله وایي په افغانستان کې غیر مسلمان لګکي خیې د طالبانو له پرمختګ سره تر ټولو زیات زیانمنونکي اوسي. په روسیې کې د افغانستان ګڼ شمېر هندو باوري او سکان له افغانستان وتلي، خو لا هم د دې هیواد په لویو ښارونو کې د دې دیني اقلیت یوه برخه پاتې دي. هغوی چې نه پوهیږي راتلونکی به یې په کومه خوا له ځان سره بیایي.
د افغانستان د امریکا وزارت وایي د امریکا له لورې مرسته شوي کورونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسنز اند جانسنز واکسینې ترلاسه کړ. د امریکا وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د امریکا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شویو کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امریکا سرپرست وزیر وحید مجروح د جمعې پورز د کابل په هوایی ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چارې به ډېر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,300,000 ډوز واکسین دی، مجموعاً حدود 3 میلیون دی. دویم بسته تقریبا یو اونۍ په لس ورځو کې رسیږي، ټولې د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنۍ نه چې یو ډوز تطبیقیږي.
د وای له دی وړاندې له افغانستان سره مرسته شوي هندي بایو انتیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوي واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان لمخې به دا واکسین له 50 کاله د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس له لارې څه کم 1.5 میلیون ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 200,000 ډوزه او له هند 1500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوي تازه سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړی شمیر نږدې 1,000,000 تنه ښودلی و. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8,000,000,000 ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوي کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 8 نور کسان د کورونا له امله مړه شوي دي او په همدې موده کې 1,191 نورې مثبتې پېښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له امله د مړو شویو شمیر 15,618 او د ټولو وخته شویو کسانو شمیر 1,202,970 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
رویټرز اژانس په یو راپور کې څرګندوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو نږدې 40 سناتورانو د دې ملاتړ کړی چې هغه افغانان وژغوري چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. بل لور ته ځینو دغو افغانانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرون لاریون وکړ او وی ویل چې باید د امریکا ویزې ورته ژر تر ژره ورکړل شي. د دغو لاریون کوونکو څو تنو له ازادي راډیو سره په دې راپور کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
اوس چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر 90% بشپړ سوی، په کابل کې د امریکا افغان کارکوونکي لا اندېښمن کړي دي. دغه کارکوونکو چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره د امریکا له پوځي او پراختیايي پروژو سره کار کړی دی، د دوی تر تګ وروسته د خپل راتلونکي د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. جمعه د آی اس اس په نوم د یو امریکایي دفتر افغان کارکوونکي په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي وو او د ایس آی وی یا کډوالۍ ځانګړي ویزې د پروسی چټک پلي کېدو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون کوونکو له ډلې منصور یوسفی او پرویز کاظمی ازادي راډیو ته وویل:
اندېښنه مو دا ده چې زموږ یو بل مخ کې یو د مولادات په نامه د مزار شریف ښار کې سر یې پرې شو. موږ ډېر اندېښمن یو که دا کابل هم ودی شي یا که موږ بېرته خپل یو ځای ته سفر وکړو د مشکل له کبله. موږ د طالبانو چنګل ته ورشو نو هلته به موږ ژوندی نه پرېږدي.
دوی د ارتقا د ظرفیت دپاره هم کار کوي، نو موږ سره مشکلات لري. د په هغه اساس تجهیزات زیات دي. زموږ غوښتنه د امریکې له دولته دا ده چې بعد نظر باش د دغه مشکلات د امنیتي چې موږ ته مخ دي موږ زمینه مساعده کړي چې موږ له افغانستان وباسي. مخکې له دې نه چې یو لسم د سپتمبر نه دوی افغانستان نه وځي دا کسانو مشکلات په نظر کې ونیسي او زمینه د مراجعه دوی ته فراهم کړي.
د دغه امریکایي دفتر یو بل افغان کارکوونکی محمد سلیم قیامی چې د کابل په یو لری ولسوالۍ کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښ له امله آن له کوره وتلی نسي.
موږ ټول په خطر کې یو او د امریکا ایالاتو متحده نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د مرسته وکړي او ژوند وژغوروي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو خبري غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې هغه په زرګونه افغانان بچي له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي او به کولای شي چې په متحده ایالاتو کې پناه واخلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له سرحدي لارې د سوریې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. امنیت شورا دا پریکړه لیک وروسته هغه تصویب کړ چې له دې لایحې سره مخالف روسي په وروستۍ شیبه کې موافقه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون جمعه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ترکیې له یوې سرحدي لارې د سوریې میلیونونه بېوزله خلکو ته د بشري مرستو رسول یقیني کیږي. روسیې چې په خوا یې د دې پریکړه لیک له مسودې سره مخالفت کاوه، له امریکا سره د خبرو په وروستۍ شیبه کې مثبته رایه ورکړه. امنیت شورا پرون د جولای په 9مه نیټه یو ورځ مخکې لدی چې د مخکینی پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسیږي، د لایحې ته چې پر بنسټ یې د یو بل کال لپاره د سوریې خلکو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو بهیر دوام کوي، مثبتې رایې ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا توماس گرینفیلد او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نبینزیا پرون د امنیت شورا له غونډې مخکې د دې لایحې پر مساودې موافقه وکړه او وروسته دواړو په ګډه د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. دا پریکړه لیک د ترکیې او سوریې ترمنځ د باب الهوا له سرحدي لارې څخه د سوریې شمال لویدیځ ادلب ښار ته د بشري مرستو رسولو ته لاره پرانیزي. په پریکړه لیک کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش باید د لانجمنو سیمو له لارې د دې بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې د شفافیت په اړه په شپږو میاشتو کې یو راپور چمتو کړي، خو ډیپلوماتان وایي چې له شپږو میاشتو وروسته د پریکړه لیک د مودې د غځولو لپاره د بیا رایې اخیستو شرط نه دی ایښودل شوی. روسی مخکې د یو بل کال په مخه د باب الهوا له سرحدي لارې د مرستو د رسولو له طرحې او د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو د دې دریز مخالفت کاوه چې ویلې له ترکیې پرته له هیڅ بلې لارې څخه د افراطي توندلارو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسولو متبادله لاره نشته. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افراطي ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې د دیره شاوخوا 2 میلیون وګړو په ګډون د سوریې ټول 3.4 میلیون خلک خوړو او نورو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دې پرمختګ هرکلی وکړ. سپینې ماڼۍ د جو بایدن او ولادیمیر پوتین له نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو په ژنیو کې د امریکا او روسیې له سرمشریزې وروسته د دې موافقې د تصویب په برخه کې د خپلو کاري ټیمونو ګډ کار ستایلی دی.
لنډ خبرونه. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس پی شنکر پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګیلا وروف سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل په رښتیا د ورځې سمدستي اړتیا ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقې ته رسیدلې. د ختیځ اروپا مشانو له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندیشنه څرګنده کړې. سپینه ماړی وایي ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. دا سجرډو د دې خبري مجلې ورسي او ترسيدل یو په پاتې صدقو کې چې را سره پاتې دي د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به تاسو واوري چې یو اوریدونکی څه وایي.
دا ژوند رنگونه
سلام استاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
زما نوم نوید ده، د شهید اوسنجل.
استاسو مسلک څه دی؟ استاسو په دکان کې زه ګورم دلته د کامري تصویرونه دي.
زما مسلک چې زه فلم بردار یم.
اها، د خوخی او د محافل او تاسو فلم برداری کوي؟
اوا
ډیر ښه. څنګه څومره موده کیږي چې تاسو دا کار تر سره کوي؟
تقریبا زیو 30 کال کیږي، څه زیاته یکبه.
ډیر ښه. فلم برداری مو چیرته ده؟ چانه زده کړی ده؟
زه خو پیښور کې وم، هلته کې پیښ زمونږ استاد ده، اوس هم هلته کې ده، هغه سره زده کړم، شاګرد وم، اوس دلته راغلی زه خپل کار.
ته په یوازې ځان زی فلم برداری کوي کنه نور کسان هم در سره دي؟
والا فیلال خو یوازې ما، خو زمان دیوالان بل بل دکان جوړ کو، چې یوازې ما یوازې کار کوم.
اها، په یو محفل کې تاسو چې یو محفل دی، یو د خوخی محفل، یو د واده محفل، تاسو فلم برداری کې څونه پیسې ورنه اخلي؟
والا فرق لري نو، کامرا فرق لري، پیسې 2000 هم ده، 3000 هم ده، شپه یو شپه بن سال کار کوم، 2000 کم کار کوم، 3000 کم کار کوم.
بیا کوم عکسونه چې تاسو اخلي هغه خپل جوړوي، هغه خپل فوټوشاپ کوي او چاپوي؟
نه، مونږ خپل کس لرو، بل چاته نه ورکوو. هغه ادن
بیا د عکسونو د چاپ نورې جلا پیسې اخلي؟
هغه خو به یوازې بل حساب ده. یو فلم برداری مون کو بیا دیدت بل چکای هغه بعد لایده پیسې اخلي
دیو محفل د پاره یو کمرمن یا یو فلم بردار کفایت کوي
ولا کوي نو زداغه خپل محفل ولا خوغ د پیسې چې یو کمر اخلي دوه کمر اخلي انا اوس یو باندې کار کوي
په یو باندې کار کوي تاسو په یو کوي
مونږ په یو
تر اوسه باندې ذهن کې ډیر د خوخي محفلونو راځي کوم یو محفل چې تاسو ډیر جالب وکړي چې د سی په لاندې کې سیراته وکړي
والله جالب نشته او محفل ده نو محفل تیری کې نو څه جالبیت څه نه
اها ډیر ښه لخپل کار خوشاله یې
خدا او را سیری کې نو اوس فعلال قرنطین ده سو
چې وزګار یې ست څنګه مصرف مو څنګه کوي لکه مې کوي
والله او را سیری کې نو صبح کو مجبوری ده نو څه مجبوری ده نو ورس
سم ده ډیر مننه
ا مهرباني